د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنی خبري سات کې درته هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستانی علماو د ویډلې د هغه فتوا په اړه وری چې د ترهګریزه عملیاتو په اړه خبره کړې ده. پر شمالي وزیرستان د شوی ډرون برید او په اف ار پی خبر کې پر پاکستانی ملیشز وکونو د شوی وسلوالې حمله په اړه هم رپورټونه درته لرو. د سیمې افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم مدر تراوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې انیسا اجمل یې اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګر پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده. په نیمه قبایلي سیمه اف ار پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ برید کړی دی او په مصر کې سیاسي بې ثباتي د پوسټ لخوا د خبرداري تر پای ته رسیدو مخکې په زیاتېدو ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګر پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی بمی چاودنې بې ګناه او هدفي وجنې د اسلامي تعلیماتو پر ضد دي. د سنی اتحاد 500 عالمانو ویلي دي چې په مدرسو کې د سخت دریځې تعلیمي نصاب ته د بیا کتنه وشي. د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده محمد حامد رضا نن مشال ریډیو ته د دې فتوی په اړه وویل،
بم دھماکہ کرنا حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے،
اور بمی چاودنی حرام دی، د دې کولو جواز هیڅ صورت کې نشته، او نه تر هغه د څه قسمه رحم مستحق دی. د یو انسان قتل که هغه مسلمان وي او که د بل کوم مذهب سره تعلق لري، هغه ته سزا او جزا ورکول صرف د ریاست ذمہواری ده. د دې اختیار یو کس سره نشته چې هغه د جنکو تعلیمی ادارې دماکو باندې والوزوي او یا په غلا کولو چاته سزا ورکړي او قانون لاس کې واخلي.
صاحبزاده محمد حامد رضا زیاته کړه چې په پاکستان کې پسنو مدرسو کې ماشومان د جهاد په نوم بیلاره کول شي. د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې بیگا ډرون برید کې د وجل شو مشکوک وسلوالو شمیر ول ستاره رسیدل دي. ځایي خلکو د مړو د شمیر تصدیق کړی دی. نن سهار مشال ریډیو ته یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط ویلي دي، بیگا د شپې ډرون جازونو د مشکوک وسلوالو په یو کور هغه مهال دوه میزایلي وشتلې چې په دغه ځای کې یو شمیر وسلوال موجود وو. ځینې بهرني رسنو ادعا کړې چې د وجل شوي مشکوک وسلوالو تعلق د حقاني وسلوالي ډلې سره دی. بلخوا په نیمه قبایلي سیمه اف ار پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی دی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د یادې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل، په دې پیښه کې د اف سی شپږ تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. بلخوا د تحریک طالبان ویان د نامعلومه ځای نه د ټلیفون له لارې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نواز شریف په خپل 15 ورځنی دوره کې د چین اعلی چارواکو سره لیده کوي او د سیمې په صورتحال، د افغانستان د سولې په عمل او د تجارتي اړیکو د زیاتولو ترڅنګ به په نورو چارو هم خبرې کوي. نوموړي سره په دې دوره کې وفاقي وزیران او د بلوچستان وزیر اعلی هم شامل دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د کویټې د سفر پر مهال پرون ویلي دي، د هیواد خفیه ادارې ISI او IB دی د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر سره د ترهګرۍ ختمولو لپاره مرستې وکړي او دری آباد پیښه کې ککړ کسان دي ونیسي. نواز شریف پرون په کویټه کې د صوبایي او مرکزي چارواکو او د هزاره مشرانو سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل، ډېر څه وشو خو تر دې وروسته به د وینې د هرې قطرې حساب ولسته ورکول کېږي.
په بلوچستان کې چې کومې هدفي وژنې روانې دي، د دې حساب کتاب دی واخیستل سي، او دلته چې د ترای تم سویو کسانو کومه ستونزه ده، د هغوی حساب کتاب دی هم وسي. ټول د شلو کوڅو او بازارونو ښار دی. آیا د دې حفاظت کول هم کوم مشکل کار دی؟
لدې سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي دي، ریاست به د ترهګرې مخه په هر صورت کې نیسي. د افغانستان د پوسټ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې پاکستان په سو اونو کې په خپل خوره جګړه ختمول شي. د بی بی سی لخوا د شروع پر اس په یو خبري شوی مرکه کې جنرال شیر محمد کریمی ویل چې پاکستان په طالبانو قابو اچول شي. کریمی زیاته کړه چې پاکستان دا وخت د سیاست ترهګرۍ ښکار دی. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت د موسخیل ولسوالۍ په اړوند کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې شل تنه وسلوال وژل شوي دي او نه نور ټپي شوي دي. بلخوا د افغانستان د غزنی په شامیر سیمه کې نن چاودنه شوې ده چې پکې څلور تنه ژوبل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پیښې له ځای څخه یې دوی ته څلور تنه ټپیان وړلي دي چې ټول عام وګړي دي. دوی وایي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان په کابل کې نن د 500 هوادونو استاسي غونډه کوي. په دې غونډه کې د ټوکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د شو شمنو په اړه خبرې اترې کیږي. د کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې یو لوی ستونزه بللې او زیاته کړه چې باید ورسره جدي مبارزه وشي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په مصر کې سیاسي بے ثباتی د پوز لخوا د خبرداري تر پای ته رسیدو مخکې په سیاسي دودا پوز ولسمشر محمد مرسی ته د پاکستان په وخت د نن تر ونیمو بجو پر وخت ورکړی دی چې له اپوزیشن سره یو جوړجاړی ته ورسیږي. په ملیونونو کسانو احتجاجونه پیل کړي دي او د ولسمشر مرسی د استعفا غوښتنه کوي. محمد مرسی تیره شپه په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې له واک به لاس وانخلي. د مرسی او اپوزیشن ډلو ترمنځ په شخړو کې تیره شپه 30 کسان وژل شو او له دې سره د اتوار لروزی را پدې خوا د وجل شو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې 9 تنو ته ورسېدو. د روس په شمالي کافکاز کې د اسلامي سخدریزو مشر په جهادیانو غکړی چې په 2014 کال کې د سوچي اولمپک لوبو په ګډون دی په یو لړ هدفونو د بریدونو منصوبه جوړ کړی. د شمالي کافکاز ته اسلامي سخدریزو په ویپاڼه د شروع پر وسط د غډلې یو مشر دوکو امراو په سیمه او روس کې په جهادیانو په مجاهدینو جنگیالو غک وکړو چې دغه لوبو د کولو اجازه دی ورنکړي. او رسته خبردار چې کینیډا وای په هواد کې د القاعده ډلې لخوا د ترهګر بریت یو منصوبه ناکامه کړې ده. د کینیډا پولیس وای یو کینیډایي سړی او خزي چې پلان یې لرلو د بریټش کولمبیا صوبې د مرکز وکټوریا د پارلمان مخې ته د دریو پرشر کوکرو په ذریعه چاودنې وکړي نیول شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې اوري د سنی اتحاد کونسل پنوم د پاکستانی علماو یو ډلې په خبرې کړې یو فتوا کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې کول د اسلامي تعلیماتو ضد اعمال وبلل.
بم دماکا کرنا حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے.
په همدې حال کې وسلوالو طالبانو بیګا د شپې په اف آر پی خبر کې د پاکستانی اف سی ځواکونو پر یو کیمپ برید کړی دی. د یادې نیمه قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکی په دغه اړه وایي بلور تا په ممندو کې د امن کمیټې یو مشر وایي حکومت د امن لخکرو له غړو سره لازمې مرستې نه کوي. یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري د خبرونه تر پایه مو ملتیا وو. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ولنه رپورت. د سنی اتحاد کونسل په نوم د پاکستانی علماو یو ویډلې د ترهګر عملیاتو پر ضد یو فتوا جاری کړی د کومې پترس کې چې ځانمرګي بریدونه بمی چاودنې او هدفي وجنې د اسلامي تعلیماتو خلاف عمل ګرځولې دي. یاد کونسل د پاکستان حکومت غوښتي چې د دینی مدرسو نصاب ته بیا کتنه وکړي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورت اورو.
د سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو خودکش بریدونو ناحق قتلونو بمی چاودنو او هدفي وژنو خلاف یو ځل بیا فتوا جاری کړی دا او دای حرام ګرځولې دي او مطالبه یې کړی دا چې انتها خوخه تعلیم ورکوونکي مدرسو نصاب دی وکټه شي. د سنی اتحاد کونسل چیرمن صاحبزاده محمد حامد رضا مشال ریډیو ته د دې فتوی په حق لا اویل چې کم حالاتو سره پاکستان مخامخ دی نو زموږ عالمانو مطابق پاکستانی طالبان خارجي طبقه ده او په اسلام کې خارجي هغه دی د چا خلاف چې پر ریاست دا ذمہواری عائد کیږي چې د اغوی خلاف د جهاد وکړي شي. ځکه چې دوی هغه خلک دي چې پاکستان کې ترهګری خپروي او په نړۍ کې د اسلام او پاکستان تصویر متاثروي. دې زیاتوي
بم دماکا کرنا حرام ہے، اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے.
بمی چاودنې حرام دي، د دې کولو جواز هیڅ صورت کې نشته او نه تر هغه د څه قسمه رحم مستحق دي. د یو انسان قتل که هغه مسلمان وي او که د بل کوم مذهب سره تعلق لري هغه ته سزا او جزا ورکول صرف د ریاست ذمہواری ده. د دې اختیار یو کس سره نشته چې هغه د جنکو تعلیمی ادارې دماکو باندې والوزوي او یا په غلا کولو چاته سزا ورکړي او قانون لاس کې واخلي. نو بنیادی فلسفه دا ده چې کله د نړۍ څوک هم وي او که هغه هر مسلک او مذهب سره تعلق لري هغه بغیر د سوجي جل جرم دے او حرام. هم
د مدرسو د نصاب په حق له خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
چند مدارس کے اندر پاکستان میں جہاد کے حوالہ سے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔
پاکستان کی یو څو مدرسو کې د جہاد په حق له معشومان بې لارې کول کیږي۔ موږ په دې معاملې بیخي واضح یو چې د جہاد حکم د اسلامي قانون مطابق صرف او صرف ریاست ورکول شي۔ یو کس، یو ډله، یو جماعت ته د جہاد فتوا ورکولو اختیار نه دی حاصل، نو دې لپاره موږ وایو چې پاکستان حکومت د چا خلاف جنگ کولو حکم ورکړي، لکه څنګه چې په کال 1950 کې د هندوستان خلاف ورکړی وو، او موږ هغه جنگ وکړو، نو چې کم خلک په هغه کې شریک شول نو هغوی جهاد وکړو۔
د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي د دې پترس کې وای چې د یو بیګنا انسان قتل جایز نه دی، او کوو کته شي د افغان طالبانو مشر مولا عمر هم سوزلې د دې په حق لویلی وو، خو اوس معاملہ د فتوا نه بلکې انتظامی امور معاملہ ده۔
تو اب معاملات فتووں سے آگے ہیں، اب تو معاملات انتظامی معاملات ہیں۔
اوس خو معاملات د فتوا نه اڑاندې ده، او اوس معاملات انتظامی معاملات دي، کم چې په انتظامی توګه قتل پکار دي، او حکومت ته فیصله پکار ده چې ورله اوس څه کول دي۔ زما نه دی خیال چې داسې قسمه فتوی اوس په موجوده حالاتو کې څه اثر غورځولی شي۔
د ذکر وړ ده سنی اتحاد کونسل 500 عالمانو کوئټه، پېښور او نانګه پربت کې د ترهګرۍ په شامنظر کې دا اجتماعي فتوا جاری کړې ده۔ رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، پر شمالی وزیرستان شوی یو ډرون برید کې ولس کسان وجل شوی دي۔ دا برید د میرانشاه په درپخیل کې پر یو بازار شوی. د رپورټونو لمخې په وجل شو کې پنجابی طالبان او له حقانی ډلې سره تعلق لرونکي کسان شامل دي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې په برید کې د غلطه میز د القاعده کوم مسلوال هم وجل شوی او کنه. زموږ همکار په دغه اړه نور تفصیل لري.
په شمالی وزیرستان کې د ځایي دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا تیر شپه امریکایي ډرون برید کې د وژل شوو مشکوکا وسلوالو شمیره 19 ته رسیدلې ده. چارواکي وایي امریکایي بې پیلوټه الوتکو تیر شپه 12 بجې وروسته شمالی وزیرستان سرخار میرانشاه بازار کې دننه درپخیل سرای کې یو کور په نخا کو، او ورباندې پر لپسې سلور میزایل وورول چې په ترس کې یې 19 مشکوکا وسلوال لمن زاوڑ لی دی، او پنخ شوی کور یې هم تبا کړی دی. چارواکی او د سیمې خلک وای په دغه برید کې د اوه مشکوکا وسلوالو د وژنې راپورونه وو چې وروسته دغه شمیره 19 ته ورسېده، ځکه چې د دوی په وینا وړاندې د غلطا چانشو کولی چې د پیښې ځای ته ولاړ شي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم د 19 مشکوکا وسلوالو د وژنې تصدیق کړی، او وایي په دغه برید کې ځایي بېلابېلو وسلوالو ډلو او پنجابي طالبانو د وژنې راپورونه دي. د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته وویل وژل شوي وسلوال د حقانی ډلې سره تعلق لري. په روانه میاشت کې د ډرون لخوا په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دغه اولنی برید دی. د نوړاندې تیر شوی جون میاشت کې هم یو برید شوی و چې د جون په 9 نیټه شمالی وزیرستان تحصیل شوال افغان پولی ته نږدې پر یو کور باندې شوی و. د راپورونو تر مخه په دغه برید کې 9 او د ځایي خلکو په وینا 10 وسلوال له منځه تللي و. د دې برید نه پس پاکستان امریکا سفارتخانې ناظم العمور خارجه دفتر ته راغوښتی و او احتجاج یې ریکارډ کړی و چې ډرون بریدونه دې نور بند کړی شي. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ډلې په دورې حکومت کې په قبایلی سیمه کې د ډرون لخوا دغه دویم برید دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 میاشت پاکستان قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم سوګن پورته کولو نه پس اسمبلی ته په خپله وینا کې ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ډرون بریدونه نور بند کړی شي، خو امریکا ډرون بریدونه د القاعده او وسلوالو ډلو زالو له منځه وړلو لپاره مهمه وسله ګڼي.
اوریدونکو، پر شمالی وزیرستان شوی د نننی ډرون برید په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ اوریدو. او په امریکا کې فعالې د یوې غیر حکومتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم لخوا په خپل کل شوي او تازه رپورټ کې راغلي په پاکستان کې پکېدونکو ډرون بریدونو کې د عامو خلکو وژنه تر بل هر وخت راکمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په شمالي وزیرستان کې په شوي ډرون برید کې 19 مشکوک وسلوال ووژل شول. د رپورټ تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
بیورو آف انویسٹیگیٹیو جرنلزم په خپل تازه رپورٹ کې وایي له 2008 کال روان ډرون بریدونه اوس کم سوي دي چې په کې د عام خلکو وژنه هم د پخوا وختونو په مقابله کې راکمه سوي ده. د رپورٹ لمخې اوسطن په یو برید کې د وژل سو شمیر څلور وی چې دا د 2010 کال د لومړي شپږمیاشتو په دوران کې د وژل سو دریمه برخه جوړی شي. اداره زیاتوي په ډرون برید کې د وژل سو شمیر هغه وخت زیاتو کله چې ډرون ته اجازه ورکړل شوه چې د خلکو هر هغه ډله د پناه شکړي چې مشکوکه حرکت وسکنات لري. د ادارې په خبره په مرګونو کې د کمبوت شمیر د پګوته کوي چې د امریکا استخباراتي ادارې سیاي کې د لایسي خپل متنازع تکتیکونه محدود کړي وي. د قانون استاد پروفیسور روزا بروکس په دنيژدو کې د امریکای ډرون بریدونو د آئینی او ترګري ضد پالیسی باندې د اثراتو جاج اخیستونکو سینټ کمیټي ته شاهدي ورکړه. دیول چې د وایټ هاوس د ډرون پروګرام تر فشار لاندې راغلي او په مرګوبل کې کمای راتلل په دې پروګرام باندې کېدونکو تنقید ته جواب ورکول دي. په تیر شپږ میاشتو کې په ډرون برید کې د طالبانو دوه مهم مشران مولوی نذیر او ولی الرحمن هم وژل شوي دي.
د عبدالحی کاکړو اوریدونکو زموږ همکار اوس ورزو یو بل موضوع ته له پیښور سره نږدې په نیمه کبالي سیمه کې وسلوالو بیګا د شپې د پاکستانی اف سی ځواکونو پر یو کیمپ برید وکړل چې شپږ تنه سرتیری یې ووژل او لس نور یې ټپي کړل. د دغې حملې پړه تحریک طالبان پاکستان ومنله. د اف آر پیښور د مرستیال پولیټیکل ایجنټ له وینا سره سم په سیمه کې د وسلوالو د لټون په مخه عملیات پیل کړي دي. په دغه اړه نور له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې
د پیښور په نیمه قبایلی سیمه اف آر پیښور کې د اف سی ځواکونو په یو استوګنځي د وسلوالو په برید کې شپږ د فرنټیر کانسټیبلري اهلکار وژل شوي دي او لس نور جوبل شوي دي. په دې لړ کې د اف آر پیښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشاد ریډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د شپې یو لس نیمې بجې رامنځته شوې ده او وسلوالو د شمشتو د علاقې سره نږدې په اف آر پیښور کې د فرنټیر کانسټیبلري په یو کیمپ او په اف آر پیښور کې په ریسټ هاوس د درنو او سپکو وسلو د لارې برید ترسره کړو چې په نتیجه کې شپږ اف سی اهلکار ووژل شو او تر لسو پورې نور جوبل شو. د اف آر پیښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر وایي
شمشتو ورته ویلي دلته اف سی یو کیمپ دی او د دې یو کمپاؤنډ دی که نه د فرنټیر کانسټیبلري دا یکی شوی دی او سره اټیچ د دې اف آر والا یو ریسټ هاوس دی ورجون ته دا به یکی شوی دی. شپږ کسان پکې شهیدان دي چې والا او تقریبا تاسو پورې زخمیان دا د شپې زاړه ګیاره د دې اټیک شو او چونکې تیاره وه نو د کسانو تعداد خو اکزیکټ نه لګي خو سرچ آپریشن شوی دی او باقی کاروایی چې ده هغه هم روانه ده.
د اف آر پیښور د مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر په خبره د اف آر پیښور په بیلابیلو سیمو کې د دغه پیښې وروستو د لټون عملیات پیل کړی شوي دي. په اف آر پیښور کې د اف سی په کمپاؤنډ د دې برید د ذمهوارۍ په اخلا د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د پیښور په نیمه قبایلی سیمه کې د دین وړاندې هم وسلوال طالبانو په لیوي ځواکونو برید ترسره کړی وو چې په کې تر ولسو پورې لیوي اهلکار وژل شوي وو. د پیښور د نیمه قبایلی سیمه پوله یو اړخته د اف آر کوهارت د دره ادمخیل سره لګیدلې ده او بل اړخته د خیبر قبایلی سیمه سره اف آر پیښور پوله لري او اکثره د دغه ځایونو نه فعال وسلوال ډلې په اف آر پیښور کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګر دي مکمل خاطر
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې یو
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس ته د وایښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د ممندو په بایزو کې بیګا د امن پر لخکرو شوی بمی چاودنه کې د دوی 15 غړي زخمیان شوی دي. د ممندو په زینو نورو سیمو کې هم په شوی ورته بریدونکو کې امن لخکرې پنخه شوی دي. قومي مشران وايي د امن لخکرو غړي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو زیاتوي چې حکومت ورسره لازمه مرسته نه کوي. زموږ همکار پر رپورت لري.
د محمد جنسی په بایزای جبار جوړ سیمه کې د امن لخکر په روان گاڑی د سرک د غاړې چاودنه شوې چې له امله 15 تنه زخمیان شوې دي. د دې پیښې د حال پختلو لپاره مو د اپر سب ډیویژن بایزای اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه. نو هغه په دفتر کې نه، ولې په دفتر کې موجود یو بل چارواکي الهاج وویل
15 کسان پکې زخمیان وو. یو صابر امن کمیټه مشر دا باندې هغه پکې زخمی وو، یو پکې ابرار له خو نه دوه کې لکې زخمی خو لا په حال خو بچ دي
سور زیوڑان دے دا باجوڑ ایجنسی پسیما چمرکند کے ہم داشان یو چاودن شووا چی پا کی دا امن لخکر یو تن مر او بل زخمی شویو او بل پیخا پا خار ہیڈکوارٹر تحصیل باجوڑ کے شووا چی پا کی دا شپی وصلوالو برید کریو چی دا امن لخکر دو تن واجلیو. دا باجوڑ ایجنسی دا مامون دو دسیمی دا کمیٹی چیرمن عزیز اللہ خان مشال ریڈیو تا امن لخکر تا پور پی غستنزو اویل
بہار دے کو سوگا بوگا ولالی بول حکومت لگا دن نمک کے لگا تے کلی وا مطلب کلا کلا دے بہت سونا نہیں بان کرتے مطلب لگا خاور راشی خاور کی اچھا تے کلا کلا ولا ور کی نور لگا حکومت نہ سے لگا مراد دیو تنشتا بالکل بالکل لگا تیرے پکلو کے لگا سپیمیا لگا رزی میں بری رون مانے کو تاسو لگا خیال کلی جرے براگلی وینو لگا عام لگا تیز میں جی
د تیرو سلورو کالونو راهسه په یادو شو سیمو کې امن لخکریان د حکومت سره څنګ په څنګ ولاړ وي او یو شمیر پکې د وسلوالو هدف شوی هم دي. نو د دغه لخکریانو سره حکومت تر کومه حده مرسته کوي؟ د برخ لوزو باجوړ ایجنسی ملک شاه ولی خان وای
ما ته متوسه په عمل نظر نشته دی لکه څه چې پکار دا کور ناس کی ورته خو نشي هغه په من کولای کی چې یو کې ډیر زیات سختي سمرات متوسه نه ملاويږي چې څه سمرات به بل څه خبره ده کول دی په خپل باندې ډیر زیات سکین کې دل به خو به هم خو زه ار نه لري څه خاص څه اکشن په ناحیه سره کیږي چې دی وي چې دا تور دی او تور شي دا وي چې سپین دی او سپین شي څه خاص نشته.
نو بیا کو حکومت د امن لخکرو رضاکارو له تنخواګانې یا میاشتنی مرات نه ورکوي، نو د سلارځي د اوسیدونکو ملک حسین خان په وینا باید لخکر دې ختم کړی شي.
صاحب کور څوکیداری او صداغت څوکیداری کې کنه دا بډه راغلی و چې لکه زمنګا سره چې کوم دې دی ویز گاټ ته نو دا زمنګا امن د پاره دی من خو دې دوی په نش په دې نو اصل چې کوم دې زو لاس او کونه تړل شوی خلک یو دا امن کمیټې ته هیڅ ضرورت نشته، امن خو دې زمنګا پاره کوي.
ملک حسین خان وای د حکومت ځواکونو سره په ملګرتیا کې د امن لخکر غړي هم د لوی خطر سره مخ شوی دي.
یار ایسے متن دی ورکی دی سی وتا ورکی دی دا غدیلہ کا فارمی چرگان دی پرنجا کے بندی مارتے تڑی دی آکھ اور دے دو دا امن والا کسان دا پورا سیما کی اوشت نو زما خپل خیال سادر تے راضی چ قوم دی خبر تا کہ ملے تیار نہ دے اس پر خبر دا خلق سر خلا شوے دے.
او بل خو د حکومتي چارواکو باجوړ ایجنسی په وینا چې هغوی ګنې د امن لخکریانو سره د وسلو په لړ کې مرستې کوي او کومړو او یا زخمیان شي نو د هغوی کورنیو ته پیسې هم ورکوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم ډېر نه نه ری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو تراغ ورستا چې تیر هفته په کوټه کې ګڼ شیا هزاره وجل شول د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان دوره وکړه او هلته وویل چې تر دې ورسته بعد تر هغه راي یو پیخه هم برداشت نه کړي. هغه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او IB یاد کړي او ترې وغوښتل چې د کوټه په شان د واړه خار حفاظت یقیني کړي. خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د کوټه د هزاره ټاون د علي آباد سیمه تر ځانمرګ برید وروسته که څه هم لومړی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د اسلام آباد خپل دوره ختم او د دوشنبه په ورځ بیرته کوټه ته راورسید. د سه شنبه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د بلوچستان سرشار کوټه ته راغی او د امنیت په اړه یې د صوبې له چارواکو سره سره د هزاره او له مشرانو سره هم لیدلی. میاں نواز شریف په کوټه کې رسنیو ته وویل نور د ترهګرۍ پیښې په هیڅ صورت زغملی نسی.
ISI او IB ته په خاص توګه دا هدایت کړی چې مجرمین دی ونیسي او دا د یو ټیسټ کیس په حیث واخلي. موږ دا وژنې په هیڅ صورت نشو برداشت کولای. همداراز موږ صوبایي حکومت ته دا وویل چې موږ به د پاکستان تر ټولو ښه پولیس افسران تاسو ته د کوټي او بلوچستان لپاره درکو. ډاکټر مالک بلوچ به ماته یو لیست راکړي او موږ به که خدای کول ښه خلک دلته راولو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له رسنوالو سره په خبرو کې وویل ډیر څه وسوه، لکن تر دې وروسته به د وینې د هرې قطرې حساب دوی ته ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه کوټه ډیر اوړ ښار دی، اولې په دې ښار کې د ترهګرۍ مخه نسی نیول کیدای. په بلوچستان کې چې کومې هدفي وژنې روانې دي د دې حساب کتاب دی واخیستل سي، او دلته چې د ترای تم سویو کسانو کومه ستونزه ده د هغوی حساب کتاب دی هم وسي. ټول د شلو کوڅو او بازارونو ښار دی، آیا د دې حفاظت کول هم کوم مشکل کار دی؟ وزیر اعظم په خپلو خبرو کې زیاته کړه د کوټې ټینګ امنیت او د هزارا ټاون د اوسنی ځانمرګ برید پلټنې د هیواد د استخباراتو لپاره باید لومړی قدم سي چې تر مسؤلینو یې ځان ورسوي. د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د بلوچستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام، د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسي، وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د ملیشات ځواکونو مشر عبید الله خان خټک، د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا او ګڼو نورو لوړ پوړو چارواکو ګډون وکړ. تر دې وړاندې د سې شنبې په ورځ د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د هزاره ټاون د علي آباد سیمې په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره ولیدل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې نوی حکومت به د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کوي او ترهګر به ځپي. ریاست به خپل ریاستي ذمہواری پوره کوي او هر هغه قدم به اخلو چې زموږ د میاندو خوندو ورونو وژنه بندسي، ځکه چې دا یوازې ستاسو نه دي. وزیر اعلی بلوچستان د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی حکومت به یوازې تر خبرو محدود نه وي، بلکې عملی کار به کوي او ډیر ژر به د ناامنۍ پیښو ته د پای ټکی کښیږدي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي د بلوچستان اعلی وزیر غواړي د دغه صوبې د امنیت ښه کولو لپاره د اف سي او مرکزی حکومت مرسته ترلاسه کړي او په دغه لړ کې کار پیل کړي هم دي. دغه لیکنې مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هیله مند دی که چیرې د سره مرکزی حکومت مرسته وکړي نو د صوبې د امنیتي صورتحال په ښه کولو کې پرمختګ راتللی شي. د مالک بلوچ خپل کار ته دغه سنجیده رویه ښکاره کوي چې هغه به د دغه صوبې د امنیتي حالاتو سره سره په نورو مسلو لکه تعلیم او د صحت په شعبو کې هم یو ښه بدلون راولي، او په عین حال کې هغه دا کوشش هم کوي چې د امنیتي ادارو سره هم اړیکې ښې وساتي او په اعتماد واخلی. په بلوچستان کې پخوانی حکومت په اف سي داسې تورونه لګول چې د حالاتو په ښه کولو کې پاتې راغلي دي، خو وزیر اعلی مالک بلوچ د اف سي سره د حالاتو د ښه کولو په اړه عملی کار کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي مالک بلوچ په هغه کسانو کې تر ټولو تکړه او هوښیار معلومیږي چې په دغه چوکۍ مخکې پاتې شوي دي. هغه ته یو داسې ډله په کار ده چې ټولې منصوبې عملي کړي، او لکه څنګه چې هغه د بلوچستان اسمبلی او میډیا ته په خپلو خبرو کې دا ویلي، دته د صوبې د حالاتو د ښه کولو لپاره د اسلام آباد او د لاهور د مرستو ضرورت دی. دا وخت بلوچستان کې د سرکاري چارواکو شمیره کمه ده او اکثره بیوروکریټس نه غواړي په کوټه کې کار وکړي، او ډیر کم داسې دي چې په دغه صوبه کې کار کولو ته غاړک دي. په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې باید د پرمختګ کارونه پیل شي او مرکزی حکومت په دې لړ کې د دغه صوبې د حکومت سره مرسته وکړي، او بلوچستان ته هم هغه سرکاري چارواکي ولیږل شي چې په نورو صوبو کې کار کوي، چې دا شان دغه صوبه هم د ملک ته نورو برخو غونټې انتظامی عمل لا ولری.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدم کو درنګ شپه تا 5:30 بجې کیږي. د انیسا اجمل لا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان سنی اتحاد کونسل د 3000 پیخو خلاف یو فتوا جاری کړی چې پکې ویل شوی دی بمی چاودنې بے ګناه او هدفي وجنې د اسلامي تعلیماتو پر ضد دي. د سنی اتحاد کونسل عالمانو ویلي دي چې په مدرسو کې د سخت دریځې تعلیمي نصاب ته بیا کتنه وشي. د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې بیګا ډرون برید کې د وجل شوو مشکوک وسلوالو شمېر 1100 ته رسېدلی دي. ځایي خلکو د مړو د شمېر تصدیق کړی دی. په نیمه قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې د ایف سی شپږ تنه وژل شوي او 10 ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په دوره د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نواز شریف په خپل 500 دوره کې د چین اعلی چارواکو سره لیده کوي او د سیمې په صورتحال د افغانستان د سولې په عمل او د تجارتي اړیکو د زیاتولو ترڅنګ به په نورو چارو هم خبرې کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د کویټ د سفر پر مهال پرون ویلي دي د هیواد خفیه ادارې ISI او ID دي د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر سره ترهګري ختمولو لپاره مرستې وکړي او د علی آباد پیښه کې ککړ کسان دي 19. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د موساخیل ولسوالۍ پاړوند کې د ائتلافي ځواکونو په یو هوایي برید کې 40 تنه وسلوال وژل شوي. بلخوا د افغانستان د غزنی په شامیر سیمه کې نن چاودنه شوې ده چې پکې 40 تنه ژوبل شوې دي. د افغانستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې پاکستان په سونو کې په خپل خاوره جګړه ختمولی شي. په مصر کې سیاسي بې ثباتي د پوځ لخوا د خبرداري تر پای ته رسیدو مخکې په زیاتېدو ده. پوځ ولسمشر محمد مرسي ته د پاکستان په وخت نن تر 9:30 پورې وخت ورکړی چې له اپوزیشن سره یو ځای جوړجاړي ته ورسیږي او د روس په شمالي کفکاز کې د اسلامي سخت دریځو مشر په جهادیانو غږ کړی چې په 2014 کال کې د سوچي اولمپیک لوبو په ګډون دي په یو لړ هدفونو د بریدونو منصوبه جوړه کړي.
انیس اجمل وچلن خبرونه اورول او سوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د رابعه اکرم خان نور.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مایکروسافټ جوړونکي بل ګیټس له اړخه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته پاکستان کې د پولیو خاتمې مهم کتابون جاری ساتلو باور ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د بل ګیټس له اړخه دا کوشش د انساني خدمت اعلی مثال دی. خو د غور خبره ده چې پاکستان د نړۍ هغه څلور ملکونو کې شامل دی چرته چې د دې ناروغۍ مکمله خاتمه ونه شوه. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د پولیو خاتمې مکمله کامیابی نه حاصلولو لویه وجه شمالي علاقې بلوچستان او کراچۍ سره سره د ملک مختلفو برخو کې د ویکسین ورکولو په ډلو بریدونه دي چې په نتیجه کې قیمتي ځانونه ضایع شول. اداره وایي چې کم عناصر پولیو خاتمه مهم کې خند جوړیږي نو اغیل پویدل پکار دي چې دا عمل انسانیت دشمن دی او د دې اسلام سره څه تعلق نشته. نو دې لپاره اغی دي د پولیو د مخنیوي مهم ناکامه جوړولو کوششونه دي پریک دي. وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي برتانی یو ځل بیا اعلان کړی دی چې له برتانوي سواکونو سره په توقیف کې پراته افغان بندیان به افغان چارواکو ته سپارل شي. اداره لیکي چې د برتانیې لخوا د برتانوي عسکرو په ولکه کې د موجود افغان بندیانو افغان چارواکو ته د سپارلو اعلان او د هلمند باسټن کیمپ کې د لس افغان بندیانو افغان دولت ته سپارښتنه په یو داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې یو خوا افغانستان کې د سولې پروسه ګړندۍ روانه ده چې ورسره پاکستان او امریکې دواړو د ملګرتیا کولو باور ورکړی دی. ادارې زیاتوي ضرورت د دې خبرې دی چې باید د افغانستان د روڼ مستقبل او د افغان ولس د غوره راتلونکي لپاره برتانیا خپل یاد اعلان په پوره توګه عملی کړي که افغان دولت ته ټول افغان بندیان وسپارل شي او د افغان دولت په هر تجویز او غوښتنه پوره عمل وکړي شي نو دې سره به په افغان دولت د خلکو باور نور مضبوط او زیات شي چې په نږدې راتلونکي کې به غوره نتیجې مخې ته راشي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امکان دی پېښور کې د موټر سایکل په ډبل سواری نامعلومه مودې لپاره پابندي لګېدې شي او وجه یې دا ده چې پېښور ښار کې 1300 هفتو کې په موټر سایکلو هدفي وژنو او ترهګرۍ پېښو غیر معمولی اضافه شوی ده. ادارې مخکلي کې چې د مسلې حل دانه دی بلکې د مسلې حل هغه گاړو غیر قانوني او تخریبي مقصدونو مخنیوي دي نو خو بداوي چې د پولیسو اعلی چارواکي داسې سطحي اقدامات په ځای پله کارکردګي خ جوړ کړي او سکیورټي نظام د دومره موثر او سخت کړي چې ملزمان د سکولو همت و نه کړی شي او د ډبل سواری نه عام اولس متاثر نشي.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنسی په خپلې مقاله کې د پاکستانی وزیر اعظم چین ته د رسمي سفر موضوع اغستې او لیکلي دي چې نواز شریف له دغه دورې سره ډېری هیلې تړلې دي. بلخوا انسټیټیوټ فار پیس په خپل یو سیړنیز رپورت کې د افغان دفاعي چارواکو له خولې لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره افغان ځواکونه د پخوا په پرتله زیات تکړه شوي دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د مجید بابر نورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې روانه اونۍ کې بعد پاکستان نوې منتخب شوی وزیر اعظم نواز شریف په خپل لومړي سرکاري سفر چین ته ځي او د هغه د دورې ته ډېر سترګې دي چې ګوندې د چین ډېره زیاته اقتصادي ترقی بعد پاکستان پریوته اقتصاد او د توانایي بحران حل کړي. ایجنس لیکي چې د اقتصاد ورو پرمختګ په ملک دننه د ورځني ضرورت د استعمال د سیزونو لوړې بیې د زری مبادله په ذخیرو کې کمښت او تر شلو شلو ګنټو پورې د بجلی نشتوالي چې له وجې کارخانې په ټپه ولاړې دي د نواز شریف د حکومت په وړاندې دا مهال تر ټولو لوی ستونزې دي. اجانس لیکي چې نواز شریف د تیرې مئی په میاشت کې ترسره شوو پارلماني ټاکنو انتخابي ناره هم دغه وه چې مخ په زوال اقتصاد بخه کوي او د بجلی د نشتوالي ستونزه به حل کوي. نو کله نه چې هغه په اکثریت سره ټاکنې ګټلې دي نو په دې هڅو کې دی چې د اسلام آباد کلک ملګری بیجنګ سره اقتصادي اړیکو ته هم دوام ورکړي. د اجانس په خبره د روانې میاشتې د څلورمې نیټې نه تر اتمې نیټې نواز شریف به چین ته د خپل سفر پر مهال د چین ولسمشر زی جینګ پینګ او وزیر اعظم لی کی کیانګ ترڅنګ د دغه هیواد یو شمیر کاروباري شخصیتونو او د اقتصادي څانګو حکومتي چارواکو سره هم ویني او هم د دغه هیواد هغو برخو ته به هم ځي چې د اقتصادي پرمختګ پروژې پکې روانې دي. د اجانس په خبره د تیر جون په میاشت کې نواز شریف د چین یو سرکاري کمپنۍ نارینکو نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې د شمسي توانایي کارخانې ولګوي او د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د زیر زمین ریل ګاډي هم شروع کړي. بلخوا سیډنی د اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس خپل یو راپور کې لیکي چې نیټو د تیرې میاشتې په 13 نیټه په رسمي توګه پوځي عملیات افغان ځواکونو ته سپارلې دي او په دغه دستور کې ولسمشر حامد کرزی او د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن هم ګډون کړی و. راپور زیاتوي د پوځي عملیاتو د سپارښتنې دغه عمل په 2013 کال کې د امنیتي انتقال پنځم او اخیری پړاو و. په دغه موقع راسموسن وویل افغان ځواکونه به اوس خپل ذمہواریات ترسره کوي او ناټو ځواکونه به د دوی د تربیت او لارښوونې کردار ادا کوي. د امنیتي انتقالي کمیشن مشر احمد غنی احمدزی په دې دستور کې وویل په ټول افغانستان کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. دا راپور د جنرال شیر محمد کریمی له خولې لیکي. که څه هم د حکومت مخالفه وسلوالو په فعالیتونو او کاروایانو کې بدلون راغلی خو افغان ځواکونو دوی ته په هر موقع ماتې ورکړې ده چې د افغان پوځ استعداد او د دښمن کمزوري څرګندوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان د پوز مشر ویلي کې د پاکستان حکومت د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره پرېختونی توګه ملګری شي نو افغان جګړه په اونیو کې پای ته رسیدل شي. جنرال شیر محمد کریمی دا او د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د پاکستان د رول په اړه نور خبرې له بی بی سی سره په یو مرکه کې کړي چې تفصیل یې د فرانس پریس اجانس پر راپور کې لمه هارون بچاوري. فرانس پریس اجانس په خپل راپور کې د افغانستان د ملي پوز د مشر جنرال شیر محمد کریمی له خولې لیکلي چې که پاکستان وغواړي د افغانستان جګړه په اونیو کې ختمېدل شي. نوموړي له بی بی سی سره په کړې مرکه کې چې نن خبره شوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري داسې مهال په ډاګه کړې چې امریکا د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد خپله لس کلنه جګړه رانغاړي. جنرال کریمی ویلي د پاکستان مدرسې د ګرمۍ د رخصتیو په پلمه تړل شوي او اسلامي سختدریځ زده کوونکي د جګړې لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي دغه راز زیاته کړې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او کولی شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسې کې مهم رول ولوبوي. د جنرال کریمی په خبره پاکستان هم د افغانستان په سیر د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی او دا چې دواړه هیوادونه که په ریښتونې توګه او په ګډه کار وکړي نو دغې مسلې ته د حل یوه لار موندلی شي. فرانس پریس اجانس لیکي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پاکستان د دوی تر ټولو کلک ملاتړی و او زیاتوي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په اړه باور کېږي چې د پاکستان په کوټه ښار کې میشتي. اجانس کاګي په 13 یو لسیزه کې په پاکستان کې د دغه هیواد د طالبانو یو غورځنګ په وجود کې راغلو چې د ترهګرۍ په خپلو عملیاتو کې زرګونه خلک ووچل. د اجانس له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي په دغه هیواد کې جوړ جاړې راوستل د نړیوالو طاقتونو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي. اجان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې اونۍ په پای کې د برتانیا له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر لیدنې وروسته وویل چې حکومت باید د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې ټولې ممکنې مرستې وکړي. د افغانستان د ملي پوز مشر جنرال کریمی بی بی سی ته ویلي چې امریکا د پاکستان پر قبایلی سیمو ډرون بریدونه په خپل خوخه نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره امریکایي ډرون بریدونه د هغو ترهګرو پر ضد کارول کیږي چې اسلام آباد غواړي لمنځه یوړل شي. جنرال کریمی زیاته کړې ډرون بریدونه کله هم د حقانی ترهګر ډلې پر ضد نه کیږي. فرانس پریس ایجنس په خپل راپور کې وایي نواز شریف چې 13 میاشتې د پاکستانی حکومت چارې سنبال کړې پر قبایلی سیمو د ډرون بریدونو درولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې همدا نن د چهارشنبه ورځ پر شمالي وزیرستان شوي یو بل ډرون برید کې 18 تنه ووژل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، کابل نن د هغه کانفرنس کوربه دی چې پکې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د جاپان په ټوکیو کې د شویو ژمنو د عملي کېدو څرنګوالی څېړل کیږي. د دې غونډې په پیل کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام، له فساد سره د مبارزې، د ښځو د حقوقو پر خوندي کولو، په دې هیواد کې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وشو. په دغه اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
په دې یو ورځنی کانفرنس کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب ورکوي چې په تیر یو کال کې خپلې کړې ژمنې څومره او څنګه عملي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالیه وزیرانو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د دې کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې شته ستونزې او پرمختګونه بیان کړل. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې اداري فساد لا هم په دې هیواد کې یو ستونزه زده، خو د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. ډاکټر زاخیلوال د بیلګې په توګه د کابل بانک بحران ته اشاره وکړه او ویل چې د دې بانک د پیسو او ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره مهم اقدامات شوي. دی وایي فساد د یوې ستونزې په توګه لا هم شته. تاییدوو چې د پدیدې زموږ حیثیت ته زیان رسولی او زموږ د نهادونو پر مشروعیت منفي اغیزې کړي. موږ دې ته اړ یو چې له دې پدیدې سره په پراخ ډول مبارزه وکړو. د کابل بانک د قضیې په اړه د پام وړ پرمختګونه شوي او د دې بانک د پام وړ پیسې بیرته ترلاسه شوي. تر اوسه چې د دې بانک نغدې پیسې او جایدادونه ترلاسه شوي څه باندې 315 میلیونه ډالر کېږي. د مالی وزیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو څرنګوالي ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دې مرستو ډیره برخه باید د افغان حکومت د بودیجې له لوري ولګول شي. ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې افغان حکومت د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو، د بشر د حقوقو په خوندي کولو او د ښځو د حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو په ساتلو ژمن دی. په دې کانفرنس کې له لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د 50 هیواد دونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې دا هیواد باید له نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یانکوبش ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید له اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، ځکه چې د دې په خبره دا کار له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د دوام او د خصوصي سکتور لخوا د پانګې اچونې لپاره ډیر مهم دی. دی وایي د حکومت ژمنې برجسته کوو او دې ته هڅو چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له وروستیو هڅو نه هرکلی کوو. له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره لا حساب ورکونې او شفافې حکومتدارۍ ته اړتیا شته. له فساد سره مبارزه د مرستندویو هیوادونو او پانګه اچونکو ډاډ زیاتوي. د توکیو کانفرنس تیر کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه په جاپان کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو د ځینو شرایطو په وړاندې کولو سره ژمنه وکړه چې تر 2014 میلادي کال پورې به له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت په توکیو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې و چې له اداري فساد سره به ټینګه مبارزه کوي، راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره کوي او د بشر د حقوقو د خوندي کولو لپاره به جدي هڅې کوي. کاتسه هم افغان چارواکي وایي چې په دې برخو کې ډېری هلې ځلې کړي، خو څېړونکي ترسره شوي کارونه کم بولي او ټینګار کوي چې باید نور اقدامات هم وشي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو په مصر کې سیاسي حالات نور هم کړکیچن شوي. ولسمشر محمد مرسی د سیاسي مخالفینو یې هغه غوښتنې رد کړي چې له ده څخه یې د واک پرېښودو لپاره کړي دي. د مصر په روانو حالاتو اسوسییټډ پریس اجانس یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی یې زما همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي په مصر کې له هغې وروستو حالات او اړې ګړې نور زیات شوي کله چې ولسمشر محمد مورسی له خپلې څوکۍ څخه د لرې کېدو غوښتنې رد کړي. مورسی ټینګار کړی چې د هیواد آئینی عملداري به خوندي وساتي. خبري اجانس لیکي چې په تېره یوه شپه کې د قاهره پوهنتون نه بهر د ولسمشر مورسی د پلویانو او د مخالفینو ترمنځ نښتو کې دروېش کسان وژل شوي. دا نښتې په داسې حال کې شوي چې د فوج لخوا ولسمشر ته ورکړل شوی مهلت د چهارشنبې په ورځ ختم شوی چې د روانو شخړو سیاسي حل راوباسي. مصري فوج دا هم ویلي کچري مورسی له اپوزیشن ګوندونو سره مسله هواره نکړه نو فوج به خپل سیاسي پلان نافذ کړي. خبري اجانس لیکي د فوج د پلان تر مخه د هیواد آئین به معطل کړي شي، پارلمان به مات شي او نوې قیادت به واکمنی ترلاسه کړي. خبري اجانس لیکي چې تیره ورځ د مصر ولسمشر له فوج څخه په جذباتي انداز کې غوښتنه کړې وه چې له خپل دریض نه پشا شي. د مورسی په وینا د هیواد دننه او بهر ملکي حکومتونه د منلو وړ نه دي. خبري اجانس لیکي چې د مورسی له بیان ښکاري چې ولسمشر او اخوان المسلمین له فوج سره د ټکر اخستو خطر اخستلې ده. د دې ترڅنګ له سلور ورځو راهیسې مظاهرونه یو خبره څرګندېږي چې په مصر کې ولسی پاسون د ووټ د لارې فیصله راغورځولی شي. د مورسی مخالفین وایي چې ولسمشر د تیروتنو له کبله خپل قانوني حیثیت بیللی دی او له سو ورځو راهیسې په کوڅو او سړکونو باندې د خلکو مظاهرې د دې خبرې گواهی ورکوي چې ولس د مورسی خلاف دی. بلخوا د ولسمشر پلویان د وینا وروستو د قاهرې په سړکونو راوتلي وو او خبرداری ورکړي کچې مورسی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شو نو ډېره مرګ ژوبله به وشي. خبرې اجنس لیکي چې له اتوار ورځې راهیسې مظاهرو کې وسه پوری نه هدیش کسان وژل شوی. همدارس امریکا چې مصر یې یو مهم عرب هیواد ملګری دی په مورسی زور راوړي چې د مخالف ګوندونو تحفظات ختم کړي. له مظاهرکونکو څخه غوښتنه کړې چې پر امن اوسي او فوج ته ویلي کچري فوزی کوتتاي وکړه نو د امریکا لخوا په فوزی مرستو به بد اغیزی وکړي. د مورسی یو استازي دغه خبرو تردید کړي چې ګنې امریکا له وخت نه مخکې د ولسمشر ټاکنو غوښتنه کړي. خبري اجنس لیکي چې د مصر فوج هم په دې خبره زور ورکوي چې د واک تر لاسه کولو اراده نه لري. خو د رپورټونو سره سم د پلان تر مخه فوج غواړي چې مورسی له خپلې دندې ګوښه کړي او د هیواد سیاسي ډانچه کې په لویه کچه بدلون راولي.
ګولیاز اوریدونکو او اف پی خبري اجنس په خپل مقاله کې لیکي چې د سعودي عرب حکومت نن په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه میشتو بهرنیانو کسانو ته د غلطه داستوګني او کار کولو د قانوني اسنادو ترلاسه کولو لپاره د څلورو نورو میاشتو مهلت ورکړ. د دغه مقاله تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
اف پی خبري اجنس په خپل یو مقاله کې په سعودي عربستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو بهرنیانو خبره راخسته ده. اجنس لیکي چې د نهي په ورځ دغه هیواد هغه موده د سلور نورو میاشتو لپاره وغځوله چې ګوندیا د بهرنو هیوادونو سره تعلق لرونکي کاریګر په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني جواز وړاندې کړي او یا د بیا د سزا نه د بچ کېدو لپاره خپل هیوادونو زستانه شي. اجنس د سعودي عرب د بادشاه شاه عبدالله لخوا د جاري شوي هغه بیان چې دغه هیواد د کورونو چارو د وزارت په واسطه دغه هیواد سرکاري خبري اجنس خبر کړی دی په حواله وای چې نن د دغه مودې رښتیا ورځوه خو اوس په هغه کې د سلور میاشتو اضافه وشوه او اوس هغه بهرنیانو ته نورې سلور میاشتې مهلت ورکړل شو چې ورسره په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني جواز نه و. د انګریزي ژبې ورځپاڼه عرب نیوز په خپل یو راپور کې لیکي چې اوس به دغه موده د روان کال د نومبر د میاشتې په سلور منیټه پای ته ورسي. د اجانس په خبره د دینه مخکې د اپریل په درې منیټه د تیلو ناغني د دې هیواد واکدارانو بهرنیانو ته د جیل او جرمانې نه د بچ کېدو په موخه د قانوني کېدو لپاره د درې میاشتو مهلت ورکړی و. د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې کله دغه د سلور میاشتو مهلت ختم شي نو بیا به امنیتي ادارې د غیر قانوني بهرنیانو پر ضد پراخه عملیات شروع کوي. په دغه هیواد کې د ایشیایي هیوادونو سفارتخانو د مهلت د غځولو د دې فیصلې هرکلی کړی دی ځکه چې د بهرنیانو د اکثریت خلکو تعلق د دغه هیوادونو سره دی. په سعودي عربستان کې د هند سفارت دغه فیصلې ته د بشر دوستۍ یو عمل ویلی دی او خپل ټولو خاریانو ته مشوره ورکړې ده چې د دې مهلت نه پوره پوره ګټه پورته کړي. د نوي قانون لمخه هر هغه بهرنی چې په دغه هیواد کې اوسېدل او کار کول غواړي باید یو مقامي ضمانتي ولري. د سعودي عرب د افرادی قوت وزارت وایي چې کله نه دغه نوی قانون عملی شوی دی تر دا مهال سو 15 لکه غیر قانوني بهرنیان د قانون کېدو لپاره دوی سره په رابطه کې دي او 13 لکه کسان په رضاکارانه توګه خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي خو اوس هم 40 لکه داسې کسان دي چې ورسره قانوني کاغذونه نشته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د چین د خپل سیال په بلنه په خپل اولنۍ غیر ملکی دوره دغه هیواد ته تللی دی. ویل شوی چې نوموړی بعد دغه سفر پر مهال د چین له جګپوړو حکومتي چارواکو سره لیدنې وکړي او د پاکستان د اقتصادي او توانایي مسلو حلولو پر چارو خبرې پور سره وکړي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله پر رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په 15 ورځنۍ دوره چین ته تللی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم سره په ډله کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف، د پټرولیم او قدرتي وسایل وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی، د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ هم شامل دي. د پاکستان خارجه دفتر د وینا تر مخه وزیر اعظم بخپل دوره کې د چین مشورولۍ سره ملاقات کې اقتصادي مرستو په مول د توانای بحران، ستراتیژیکی مرستو، مواصلاتو، ټیکسټایل او بنیادی ډانچو په شمول په مختلفو شوبو کې د مرستو په حق له خبرې اترې کوي. دینه علاوه وزیر اعظم باندې چین مالیاتی ادارو، کارپوریټ شوبو چارواکو او چینی سرمایه‌کارانو سره هم ملاقاتونه کوي. د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال د وزیر اعظم د دورې په حق لوایي،
وزیر اعظم پاکستان کا جو دورہ چین ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے.
د پاکستان د وزیر اعظم د چین دا دورہ ډیره د اہمیت وړ ده او دوانو ملکونو د وزیر اعظمانو دا خواهش دی چې د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د توانایي په شعبه کې چین دا وخت زموږ په ملک کې په مختلفو منصوبو کې کار کوي او موږ به ورله دعوت ورکو چې راشي او په نور منصوبو کې هم کار وکړي. او په دې دوره کې چې به کومې معاهدې لاسلیک کیږي نو د هغې اثرات به د راتلونکي اوږدې مودې لپاره وي.
پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپو بیرسټر زاهد سعید د وزیر اعظم د چین دوره ډیره مهمه وبلله او وایي،
نیوکلیئر انرجی کے وہ 1100 میگا واٹ منگلہ جوڑ کے بلے ور کڑے دے دوا در پو چدا امپلیمنٹ شی نو دا دو پرایورٹیز دی یو نو ایگریکلچرل سیکٹر کے دے نو دا کوشش کئی چدا کانکریٹ پرابلم حل شی.
یاد دیوی چ وزیر اعظم جوڑے دو رستو د نواز شریف دا لمبی غیر ملکی دورہ دا دادی ہم یاد وی چ میاں نواز شریف تا دا دورے بلنا د چین وزیر اعظم ور کڑے دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په کونړ ولایت کې د امریکایي پوځیانو د ولایتي بیا رغونې ډله یا پی آر ټی په داسې حال کې تړل شوې چې ځایي خلک او چارواکي وایي د بیا رغونې ځینې پروژې نیمګړې پریخي او سرته نه دي رسولي. چارواکي وایي اوسې حکومت ته ویلي چې دغه کارونه د ورته پوره کړي. باز محمد عابد پرله جلال آباد رپورټ راکوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایتي بیا رغونې ډله یا پی آر ټی په دغه ولایت کې د سرکونو په خولو او خونځیو جوړولو کارونه په نیمایي کې پریښي دي. دوی وایي چې پی آر ټی ته په کارو چې نیمګړې پروژې بشپړې کړې وي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل،
نوم مې شرافت دی، د وټاپور لوسالۍ اوسیدونکی یم او د پی آر ټی نه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه کارونه ته ادامه ورکړي او واپس یې پوره کړي.
مې احمد الله دی، د شیګل ولسوالۍ د شینګوړک د کلي اوسیدونکی یم. د پی آر ټی نه مې دا غوښتنه ده چې دلته کم سرکونه پریخي دي، پلونه پریخي دي، خونځي پریخي دي، مدرسې دلته جوړې کړې دي او هغه هم د سینمای کې پاتې شوې دي. دا مې ته غوښتنه ده مکمل جوړ کړي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی هم د ولایتي بیا رغونې په ډله نیوکه کوي او وایي چې په کونړ کې پی آر ټی د خپل دفتر په تړلو سره د بیا رغونې ډېرې پروژې په نیمایي کې پریښي دي.
د شیګل سرک دی چې 2.5 کیلومتره ویلی و لیکن 14 کیلومتره وکړه. د نورګل سرک دی چې 2.5 کیلومتره ویلی و لیکن 15 کیلومتره وکړه. مرور سرک منظور شوی او بیخي ونه کړ. بل د غازی آباد ناړې ترمنځ سرک او هغه هم پریښود. بل د سپورت میدان او دا هم پریښود. د برق لوړواله او دا هم پریښود. یعنی دومره پروژه چې دوی په نیم کې پریښوده په کونړ کې په هیڅ ځای کې نه دي پریښي.
فضل الله وحیدی زیاتوي چې د پیدامي یا ټولګټو وزارت سره یې خبرې کړي چې نیمګړی پروژې ورته بشپړې کړي.
نو دا زموږ شکایت چې د ائتلاف سره هم کړی وي، دولت هم کړی وي او دا په لومړیتوب کې ونیول شو. اوس د فایدامي وزیر راته ویلی چې د سرکونو باره کې ما ورته ویلی دي چې تازه سوابق ما ته راکړي، چې هغه سوابق مونږ ته راکړي نو د دوی دا پاتې پروژې به مونږ په لومړیتوبونو کې نیسو او دا به تکمیلو.
په کونړ کې د پی آر ټی یا د امریکا د متحده ایالاتو د ولایتي بیا رغونې ټیم کابو 2 میاشتې وړاندې خپل دفتر تړلی دی. د سیمې خلک نیوکه کوي چې د بهرنیو له پریمانو مرستو سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او نه هم افغانانو له بهرنیو مرستو څخه په سمه توګه ګټه پورته کړې ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه او زمونږ نورې ونیزي خبرونه چې تاسو یې اوري دغه ټول پروګرامونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو لیدلې او لوستلې شي او اوس د خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته نږدې شوي اوریدونکو حنیس اجمل زما همکار سټوډیو ته راغلی ده له دې بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډیز واورو
د پاکستان سنی اتحاد کونسل د ترهګر پیښو خلاف یو فتوا جاری کړی ده چې پکې ویل شوی دی بمی چاودنې بې ګناه او هدفي وجنې د اسلامي تعلیماتو پر ضد دي. د سنی اتحاد 500 عالمانو ویل دي چې په مدرسو کې د سخت دریسه تعلیمي نصاب ته د بیا کتنه وشي. د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې بیګا ډرون بریډ کې د وجل شو مشکوک وسلوالو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. ځایي خلکو د مړو د شمیر تصدیق کړی دی. پنیما قبایلی سیمه ایف آر پی خبر کې وسلوالو بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو په چک پوسټ برید کړی دی چې پکې د ایف سی شپږ تنه وژل شوي او لس جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین دوره کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه نواز شریف په خپله 15 ورځنۍ دوره کې د چین اعلی چارواکو سره لیده کوي او د سیمې په صورتحال د افغانستان د سولې په عمل او د تجارتي اړیکو د زیاتولو ترڅنګ په نورو چارو خبرې کوي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د کویټ د سفر پر مهال پرون ویل دي د هیواد خفیه ادارې ایس ای او ای بی دی د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر سره ترهګری ختمول لپاره مرستې وکړي او د علی آباد په خکې ککړ کسان دي ونیسي. د افغانستان په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر شپه د دغه ولایت د موساخیل ولسوالۍ په اړوند کې د تلفي ځواکونو په هوایي برید کې شل تنه وسلوال وژل شوي دي او نه نور ټپي شوي دي. د افغانستان د غزنی په شامیر سیمه کې نن چاودنه شوې ده چې پکې سلور تنه جوبل شوې دي. تر اوسه د پیښې مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان د پوز یو لړ پړی چارواکي ویلي دي چې پاکستان په 100 اونو کې په خپل خاوره جګړه ختمولی شي. د بی بی سی لخوا د شروع پر اوس په خبري شوې مرکه کې جنرال شیر محمد کریمی ویلي دي چې پاکستان په طالبانو قابو اچولی شي. په مصر کې سیاسي بې ثباتي د پوز لخوا د خبرداري تر پای ته رسیدو مخکې په زیاتېدو ده. پوز ولسمشر محمد مرسي ته د پاکستان په وخت د نن تر 9:30 پورې وخت ورکړی دی چې له اپوزیشن سره یو ځای جوړ جاړي ته ورسیږي.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پایته ورسېدې. تاسو په هم دغه موجونو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او ما هارون باچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.